په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته خبریږي. د دې خبرونې وخت د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلیږي. د تورخم دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. د تورخم په جنوبي آسیا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره ده. د تورخم بندر نه ورځې مخکې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل سو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یوه مشر خانجان الکوزي ویلي، د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 میلیون زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 700 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه ویلي، په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته زیاته سوې چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه رئیس سندی مکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره سوې چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او دا لړۍ همداسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي، د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 13 میلیون وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په بیړني توګه $1 میلیارد ته اړتیا لري چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د میرمن مکین د اټکل له مخې په 500 هیوادونو کې نږدې 40 میلیون وګړي له قحطۍ سره یوازې 2 ګامه فاصله لري او 45 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. لندن، پاریس او برلین وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوه ستراتیژي موافقه کړې ده. دا تګلاره تهران ته د یوه نسبي مهلت په خاطر وړاندې سوې ده. د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې له مخې چې واشنګټن په یو اړخیزه توګه په 2013 کال کې ورڅخه ووت، ټاکل سوې وه چې د اکتوبر پر 13مه ځینې بندیزونه لرې سي. خو بریتانیا، فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران له تعهد د نشتوالي په سبب د بندیزونو پر هوکړه موافقه وکړه. ایرانی چارواکو په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د مسا امینی د مرګ د لومړي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 13 تنه فعالان د ایران په بېلابېلو ښارونو کې نیول سوي دي. ایراني چارواکو د مسا امینی د تلین د لمانځلو په درشل کې د فعالانو او هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي چې غواړي مظاهرې پیل کړي. مسا امینی د 2022 کال د سپتمبر پر 14مه د تهران د ګشت ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې. ماسا امینی د ایران د کردستان ښار د سقس اوسیدونکې وه چې تهران ته په سفر کې د بشپړ حجاب د نرعایت له کبله نیول سوې وه. په دې 1 کلونو مظاهرو او لاریونونو کې د حکومتي ځواکونو په لاس د څه باندې 1500 مظاهرهچیانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي دي. عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کمپ څخه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. ډیره دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولي په اوږدو کې د افراطي وسلولو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل سي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکایي ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د دې ډلې اعلان سوی خلافت یې هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونو جنګیالي او د کورنۍ غوړي د الحول په نوم کمپ ته ولېږدول سول چې ډیری د عراق وګړي وو. د عراق چارواکي دې کمپ ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته د جدي خطر په سترګه ګوري.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
زما نور یاس نوری نیکه هلی و منای د تورخم دروازه لنه ورځ رئیس تړلې ده. د پولې بندې دوه په لومړی ورځو کې ویل شوی چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وي چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو تر منځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو یې په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې، او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د تورخم پر پوله راپورته شوې کړکېچ سره هممهاله روانه اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سن ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد تر منځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي، دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکې افراسیاب خټک، د افغانستان سوداګری د خونې مرستیال یونس مومنت، د سیاسي چارو شننکې شفیق همدر درې وړو میلمنو ته خراغ لاست ویو، تخنیکي همکاروي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو، افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا لمقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر، تاسو ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم، تاسو میلمنو ته هم سلامونه او هرکلی وایم، او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض مدا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دینه کار اغستې دی، او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی دا پنځه اویا کالو شو چې تل دی داسې کړی دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خونډیوالان دي، خو دا دی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارونه لري، میوې هغه راوړي دي، هغه خرابي لاره کې بار پاکستان سره تر څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دی یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغه عکس العمل دی، او وایي چې دوی ولې ټي ټي پی ته مخه نه دی ولې په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده، او دا ټي ټي پی دغه برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی منتها په دی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږه عکس العمل ښکاره کړی دی. مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال، نو بیا څنګه کولی شئ چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي، حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي، خو تاسو خپل دیواران تاسو سره پوهیږئ. خدا دې چې دا لارې بدیدل بيخي نغروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته ډیورانډ کرخې پراته دي، دوی ته د کرخې ناولیتوب د سره ښکار شي چې دا څومره ناولی کرخه ده چې د استعمار د تلو نه پسم
مننه خټک صاحب. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویل، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي. په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو بار لارې بندې دي، دغه ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان تللی و، هغه ویلي چې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. څومره زیانونه اوښتي دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟
زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد تلویزیون محترم ته اوریدونکو ته وړاندې کوم په تعالی دې چې در دې مال پر تاسو په خیر او شو ورځ مو تیر کړی وي او شمه شام بلکې او تاسو درون میلمه خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سن تقریبا درې اته تلويش کاله تر رسیدې ته وخت مش په شو په بد په دې دغه لار بند لار الهسو تقریبا کړه داوود خان وخت راوخه کتری کې وخت راوخه امین وخت راوخه ببرک راوخه نجیب راوخه ابل حکومت راوخه دغه یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې دارام سره خسته و چې په لار کې کوم مشکلات نه وته نه تکښې مشکلات چې برات لاغه ډیر تاسو ولید دې پلا لکه مخکې دوستانو اشاره ورته کړه هم سوداګر متاثر دي د داسې یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په اړه کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نو پای اقتصادي او د پاکستان اقتصاد تاسو معلوم دي چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دا غسی اقدام وسی چې مکمل د لارې بند سي د دواړو ملکو تجارت ته توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دا تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسی کچری چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرام نه دی البته مقابل لوري د لارې بند کړي دا
خبر زه خپل خبر خلاص کوم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټول ته د یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسیدل دي پر ټول خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د فار کر کې دي دا ګولې ډوډۍ پر ودرول یقین نه د افتا په تورن کېستا نه د افتا په تورن کېستا او نه د سارک چې موږ او دې د سارک په هیوادو تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک تر کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټکتور په اړه کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مې اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
مومن صاحب دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده د لومړی ځل نه ده تاسو هم دغه خونه ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو د ټولول او راټولول وخت رسیدلی دی له پاکستان سره پوله تړل شوی د یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي او غوونه جلا کیږي
پیکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پرته هود ته کول ته چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا 13 هفته یا 15 ورځې د مخه وره ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې آسیایي معنی یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون ټره پمبه جنوبي آسیا ترکی موږ غواړو چې دا لار استعمال کوم ګردا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته پکار وکړه داسې مشکل هم پیښوي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید د پام سایتوب کې خو منوال دادی ټول دنیا کې موږ همسایګان وینو تاسو ستونزې په بعضي مملکتو کې منځ ته راځي ټول ملکونه همسایګان لري منګر دومره جدي ستونزې دا باید د میز لاري حل شوی وای تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسیدلی زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجاران تاوانیان شول
بله مننه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبرم پاته د ورور نو خبرتم پریږده مراغواړي خبرتم پریږده او کني بیا نو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کابل دک دی که غلام خان دی انګور اډه پر هغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر موږ د پاره یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره موږ زیاتره ترانزیت پر دی باندې راځي د ترانزیت کې موږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه مومن صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدل لوی دغه شخړه چې را منسته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځ در لاره دغه تورخم دروازه وتړل شي او کتر شای زین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن خټک صاحب ته، مومن صاحب ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د دې پوښتنې نه مخکې که اجازه وي چې لاندې په دې عواملو باندې پوښتنه کړم، خبره ولې دلته راورسېدله دومره ترجمې، ولې د ده داسې یوه حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا حد اخل د دوی له خوا نه رامنځته شوی دی، د داسې یو حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حده پورې را رسیږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسېدلی دی. خبره دا ده چې یو خو موږ د له پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي. حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کیږي او بیرته ایستل کیږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو راډیکال خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله، او جنرال حمید بیا په پاکستان کې کار وکړ، عمران خان یې قدرت ته ورساوه. دغه راډیکاله کړۍ په خپله د په آی اس آی کې موجوده ده، دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه تر اوسه پورې، کله د کرنل امام او کله د حمید ګل او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډېره غوښنه او ډېره قوي کړۍ ده په خپله په آی اس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې خپل دغه سیو قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیسته و تر یو هده پوری راولي په دې مناطقو کې ځای په ځای کې، دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغيش قانون پلي کړي. د څو وخت د عمران خان په وخت کې خبري وشولې، فیض حمید چې کابل ته لاړ چې د دوی سره کتلی وو، بیرته د دوی راستنیدنه او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه رامنځته شوې و، د عمران خان حکومت ایسته شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوو هغه ایسته
هم تر څه کله د خبرې را سره را لاندې کې، ځکه چې نور میلمانه هم شته. راسو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایسته شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دی پاوز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، وچون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ په وګ جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده، لیکن د دوی ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و. نو په دې اساس باندې څنګه کې اورس تر بل ډیره شو ده، او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړي توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي، او نه تنها دا بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې دي، غیر نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دې چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې
ومنل. خاتک صاحب، لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نه کولو چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي. خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګېدل، جنگ د پاره دواړه تل افغانستان ته. ارزاده چې د طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني، او تحت الحمايه سیمه جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا د شینه د پاکستان پالیسی دی، افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او د ټول جنجال دغه پالیسی په عمق کې دی، جوړتیا کې دی. او بلبد برغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پويږي او هغه دا خیال دي چې پاکستان به دې سره خبري وکړي او دا به کې د دین نه کوي دي.
یعنی تاسو په نظر خټک صاحب عمق د استراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدې پرته چې په افغانستان کې څو قدرت رسیږي دی هغوی هغه عمق استراتیژیک ثابت د بدلیږي نه؟
بالکل دوی عمق استراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بینالمللي معاهده ده ترانزیت ریډ یعنی ترانزیټي تجارت، هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ؟ یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ؟ خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولی دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو 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 ناروا ظلم یې هغوی سره شروع کړی دی. په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغوی هدف دا دی.
خټک صاحب مننه، تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی؟ کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو یې ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړي، سی پوله باید خلاص سی څنګه؟ مثلا خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغه د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي او د دې باره خلاف کمپین چلول دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، موسن داور د دې خلاف आवाज اوچت کړي دي. د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابا کوم په دې بار کې خبرې کړې دي چې دا پرانی زیدا غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي. پاکستان کې د خپل جنجالونو دومره ډیر دي چې سړی چې یو تل لاس نشي بل نه وي جنجال را ورس پیدا کی. نو خدا دې چې ملیګرا خلک په دې خپدي، په دې بندیزور خپدي او د خلکو په زورولو خپدي، افغانانو په زورولو خپدي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپل ما دا ته چې دا پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حالت هم خنه دي.
بلې خټک صاحب، غږ مو لکه چې پریشو مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو به بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لار هغه څه چې پاکستان کوم اموال دغه لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لار په دې خطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلی؟
دا څه دی چې تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا سمو د وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو او دا به د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر هغه باندې کار شروع دی. د دې لپاره لازم ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول دی وي خو جمعي جر راځي او د سالنګ هوا ته استعمال میده، هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده. نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی. او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یو لار په پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده. چې دا لار وسه یعنی د پر بامیان باندې چې هغه لار وسه په نورمال ډول کار کوي، په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوی ده. د کابل ټوله هغه د سوانګ تو کې شي چې هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیټي هم مسله شي صرف تقریبا 4 ساعت یا 15 ساعت شاید ودوالي ولري یا درې درې ساعت پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې یان روان دي په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه همدر صاحب، مخلي چې تاسو در شو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب زما غږ به اتمن اوري. دغه لبزي ناندري چې اوس پیل شوې دي
تقریبا بیرته هغه وخت دای کوي چې مخکې په افغانستان کې بخوانی حکومت حاکم وو، اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدل یا نور ملامتي به په اسلام آباد باندې اچول، اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا ارنه د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کېږي، دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې دا د ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات وساتي، هم چین سره وساتي.
خټک صاحب، دلته بخنه غواړم، خټک صاحب، دلته تاسو د سیمې ویلې د ابر قدرتونو ویلې د افغانستان لپاره د امریکا شرز د فیر کرندکر پرون لموږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغه هم ویلې چې واشنگتن ډیره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنز اړیکې پیاوړې وي. دلته به د دې دغه واورو بیا تاسو تبصره غواړم پی واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیره مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکې له هغه څه چې اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان د خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره یې کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظر تیره ورځ د واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریځ باندې ټینګار وکړ. واشنگتن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دی او غتی اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغه منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندري چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه صدا خدا خلکو ته چل جوړ کړی دی. پاکستان کې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي ته چل جوړ کړی دی، مشکلات خو خلکو ته زیږي. یو بل سره دی، دلته طالبانو جدادونه دي، کورونه دي، هغه خو ضرر نه دی دله، او هغه ته څه مشکل نشه، مشکل خو عام خلکو ته دی، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغه ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاته روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کوکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي و اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغه سي کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلې خټک صاحب، کور ودان ګمنم چې تاسو نور وخت مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کو چې تر اوسه زموږ په خبرونه کې ګډون کړی وو او نور نشي کولای. همدر صاحب، تاسو درځو د خټک صاحب څرګندونې مو واورېدې چې دا داسې یوه لوبه ده، پټ او ښکاره په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډېر ښه شي او وضعیت دغسې کړکېچن وي، څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کوم ابر قدرتونه؟
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر شي یا حایل شي، او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیق شي. نو هغه سي هم وشول، د افغانستان جهاد مسله وه او طریقې وروسته ځینې نور مسایل وه، اوس د منځنۍ آسیا لپاره یو نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې، چې دغه پروژه هم تر لاسه کړی. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو 15 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي، هغه اصلي ذخایر چې دي، هغه خام مواد چې دي، هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منطقې هیوادونو په ځانګړي توګه چین، روسیه او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړي توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده، د سی پیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه، یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه، په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابند دغه سیو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده، همدا عصی بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پوری، بیا د امریکانو تر اتک پوری، تر اوسه پوری دغه کیسه هم دغه چې روانه ده، د نړیوالو او د منطقې د هیوادونو افغانستان کې شته.
د مومن صاحب، تاسو تر څو دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه، په افغانستان کې طالبان چې وخت رسیدلی تقریبا څه باندې 2 تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپل له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی، دغه وضعیت په پام ډیر ځان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي، ډیر ځان اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شرمن څه دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر کده پاکستان سوداګر دي کومو، موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو، د دې توان سیمې ته رسیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچی ته چې موږ څو موټران اصل په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن په دې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچی کې د خلکو کاروبار دی، دا کاروبار نه نو ورځې کیږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچا ته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی، که د پولې آخوا ته دي که دې خواته دي. په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وخت څو میاشتې بعد بیا د پاکستان میوې دلته راځي، هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی، که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت کې هر څونه ډیټینشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي، مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یوه ستونزه یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا چې په دا تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندیږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې، کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړېدې هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دا دی داغه وخت چې د زراعت وزیران مقرر شوی دی ټول به په خارج کې په خپلو بنگلو کې بناسي او په خپلو میلو باختي، دا باید وغو سپشتنه وکړي. دا شل کال چې انته تللې و اوس هم زموږ دغه دی، اته موږ طبيعي سره سړی خونی نه رو تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي د دند په سر کې واقع دی، حضرت در ده د آلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغه سي د جې سړو خونې استفاده کوي، نه د جې سي استفاده نه کوي. دا نن ما ته چا وویل وای ما ته مزه کرا چې سړې خونې ځکه موږ پیاز وو په بیا پونی په یا په تلويشت افغانی یو مند یا په دې شغونی یو من او کیلو پیاز دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنت. موږ نو څه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه خپل یې غاسي، زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت نه ده ولې زه فکر کوم دا ستا انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاو کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او دغه د نظریات راکې چې کښ کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه خوایم د افغانستان وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پس څوک په تیارو ځړې دی څوک په چی شولاړي دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه ولې زه فکر کوم چې اوس هم هي چار وخت وګو ته ونی سي فزادي اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کم کې د تبعی سړو خونو څخه په سالان کې باید کار وکړي نور سړي خونی په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی برق چې په افغانستان کې سويچ په بل ځای کې وي او موږ خپل برق کونه لرو موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړو په کلات کې چې جوړو په سمنګان کې چې جوړو په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړی خونې جوړ کړو او دا ډېر زو دي همکار موږ ته هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي کدا نور چې زړه غواړي هغه کوي چې زړه غواړي نه کوي چې زړه ورته چې ورور یو سړکونه را جوړ کړه سړکونه نه جوړي شل کال چې دلته نور کومکونه راتلل او خپل ځان ته انګارونه جوړول او خپل هغه پروژې ته راتلل هغه خپل پنه په استعمالولې یو هنګر به جوړ کی بل شي به جوړ کی یعنی تاسو سره کتا چې مخکې شرط د تاسو خبرو ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کول د لپاره جنگ هم دلته وجود درلودي دا لوی لامل چنه کې دی او بل خدای وجه ته چاته وجود ډیره هیڅ نه ده کړی د افغانستان خلک په نورو کارو سره اخته و دا وکه هغه وکه اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري موږ په روسو ښکال پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل هوایی دهلیز مو فعال دي په دغه ستونزه لکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوی ده دا ستونزه موږ په هیڅ بندر کې نه درلودل د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو ښه تزبین خاطر باندې دا مشکلات د پایت کې کې دي نن تاسو ګورئ دا خبر ته کوم نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم اوس پلانټ ماشينري ده پلانټ ماشينري دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د لپاره سامان ایا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ ماشينري بند ده بند خورور خپل سرحد دي موږ نه درته وایي چې شی مپرز یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیون دلته انسانان ژوند کوي د دې لپاره ضرورت دی موږ آسیای معنی ته خپل بعضی مالونه د ریکسپورت په خاطر چون آسیای معنی فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی د نور هیوادو سره د موږ صادرات ته موږ صادرات نور د شاوخه د منطقې ملکوت سره ولیداک دا نسته موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته ځه به هم خپل سرحد ته موږ نه وایي چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره ته ونسی ولید دغه عمل سوی دی دا د فکر کوم د پولی اخوا او دی اخواته واړه خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي کتور هم دي کپې شور دي امه عام خلک امه تجاران امه ترانسپورټران امه زراعت ولا
زیان دې ترسیږي مشکل
سره مخامخ
دي مننه مومن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادې په چپو کې پروګرام اوري او اوس پر لار شو سیمته د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار هم را سره وصل شوی دی شینوار صاحب خبرونه ته خره لاست موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبري وکړلې البته له سیاسي اقتصادي او مختلفو اړخونو کرا تاسو یو تصویر راکې چې وسالت وضعیت څه ډول دی
ډېر مننه تاسو دا څه چې ز پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغله او ما التکی لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وی یا التکی د مالونو کوم ډګ گاډي ولاړو دا بیرته لنډ کوتل ته لګل شوی اغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ گاڑی افغانستان ته پورې وتل پاکستان ته راتلل بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیسته ده په تورخم کې د اړخته د پاکستان د کسٹم دفترونه دغه سید انتظامی دفترونه او د هر څه چې کوم دي تړلې پراته دي او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راځي امپورت ایکسپورت او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه دي شوي او یوې اندازې
دا چې شنوره سه په رسنیو کې ویل کیږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بندي په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندي دي یانداس نه ده
بالکل دا صبر په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیز رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز یا خوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي زه په خپل باندې څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم تلاړم په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي یا د مسافرو پلنډی کوتل کې البته تر خوښه نویل یا سلو پوري داسې کسان موجود دي چې غوی په یو مسجد کې په لنډ کوتل جماعت کې ډیر شوی او دا غوی دا وس نشته چې غوی بیرته په خورته لاړ شي دلته ځان د پاره هوټل ونسی او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ور سره ما په خپل خبره هم وشوي غوی ته په دې جماعت کې یو څور ازو د پاره خیبر انتظامیه خواړه ورکړه بیا ته کې کوم مدني فعالان دي ځای خلک دي دوه وخته ډوډۍ مور کوي چای مور کوي باغی کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم په خبر تستانه شي او داسې د چمن لیا په کومه بل لار باندې افغانستان ته واوړي ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډیر کم امکانات دي چې ډیر زر خلاص شي او مطلب دا خلک غاړې ته پوری وزي نو ډیر کم خلک پلنډي کوتل کې دي
هم دا پختنه ما کوله یعنی د دې سرک نه لګي چې دروازه ډیر زر پرانستل شي
بالکل دا پته نه لګي ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې دغه کښالې نه پس په لومړی وار باندې سره د پاکستان امنیتی ځواکونو او اغه اڑخنه افغان چې کوم واکمن طالبان دی غوی سره ولیدل خو یو بل ته ګلې شکوي هم وکړي او یو شمیر موضوعات او غوښتنی یو بل تکي خو دی خو البته ز تورخم دروازې په خلاصي دو باندې سره متفق نشول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کوم هغه ز بین څه نتیجې پای ته رسیدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې
مننه کور ودان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری یو چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مخکې ویل او ردونکو هم کولای شي تماس ونیسي او خپل پوښتنه یا خپل پوښتنه مطرح کړي ملمنو یو اوریدونکو دی رواب خلو بل مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي په څپو کې پروګرام دی
بل مهر سلام او منو په شمول اوریدونکو سلام الحمدرد من لغمان
بل هم در سره خبرونه تخره خلاص پوښتنه لري او لچای لري مهرباني
مننه بس خاصه په دروازه حوی له صداي او له دا واسي نه غانان او د کرخ نه غاړه پښتانه د قرباني دي نو دې کې خون پر سو ویل نه تاوی نه د طالب عمل تا وو امریکا عمل تا وو جنگ ته سر پندل کار اتل کار نه جنگ په عام د عمل قران دی دو ولستاره د کندي یتیمان او شرکتونه ول څه تولید اولي
پښتنه
زه دا غواړم ما چې مطلب دا د نوري څه دا کاکړ څه کوم ویل دي دا غواړي افغانانو د نیولو په اړه څه نن دا مسله څه تي حاصل انوال په غون دا بیان ورکړه نو اول خو دا غواړي ما چې کاکړ کوم له پښتون هغه سره سمون خوري پښتو سره سمون خوري ځکه او هندي او پنجابي کوم چې پاکستان نو زه دا وایم چې اکثر خو هر وخت دایمن پښتون او د پښتون له لاس اخوار ته دی پښتون دی افغان له لاس اخوار ته دی دغه اعلان چې دا ماجر قانوني ونی شي نو دې کې خو دا قانوني دی لږ دا په تصویرو په دې بولدل چې طالبان یې ویني لږه د نتر وړو پورې او پاکستان حکومت یې لاس کړ نن ټول تر باچا خبر غنو په دروازه په قانون پرې دی چې دروازې نه خو چې بیا غیر قانوني
مننه هم در صاحب نور اوریدونکو هم دی بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني څوک او لکم زمو تماس نه ولای
السلام علیکم ورحمت الله تعالی او منور اوریدونکو سلام
علیکم وعلیکم السلام څوک او تصبختنه لري مهرباني زر
حکیار دې خبره کوم صاحب
مهرباني صاحب تنه لري له ملمنو له چا پختنه لري خټک صاحب نشته راسره د سیاسي چارو شروع کوي
ملمنو لرم یو نظر وړاندې کوم یو پښتن ملمنو لرم که شاید چې وخت راکړي دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په اړه کې د ګوندیتوب مراسم او حقداري او وشله رحمت اخو بل کل دینه دا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي وايي زما دې قسم به خدای کوم مسلمانی هغه کامل مسلمان سي مجار دین خازا به مرګري دین خازا به کلیوال دین خازا به هم کوونډي نو دا ځکه دا کورونا د سر کوونډيان د فشار کې وای تر څلور کورو پر کوونډي نو تاسو دا موږ دې هم سر کوونډيان نو دې ولې دا حقوق مسلمانانو سلفي دا زمان لري نه دا پاکوي بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره دا 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 دونه تاوانونه په ملي ډول حل شو تاوانونه ورسېدل دا کومه نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې پایده شي چې پکښې او ولې دا کار کوي
د ملي
مناسبه پښتنه ونه
تاوانونه مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفا لنډه پوښتنه وکي څوک او لکم زمته تماس نیولای
غلام حسن خان کوچای لو لوګر نه تاسو سره تماس کی مور جانه
کوچا سب خبرونه تخره خلاص پوښتنه مو کوکې مهرباني
مهرباني مور جانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنه خدای غد ور جانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی دی افغانستان ته توانونه ورسولې دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راشاره د دوی مخاردار شولې د موږ غټه ضربه ده د موږ دولت کې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله چې زند افغانستان شروع شي د پلمیو باندې جوړی نو بیا د موږ امارات د موږ کوم حکومت راغلی د پاکستان د پښتنه نه د کړی ا پښتنو کې یو متل دی چې چا چرګ وزل یو پښتنه ونه کړ اخره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کې بلاس نو موږ دایله له اسلام می امارات نه کوړو چې باید د پښتنو وکی د پښتنو وکی کدا د موږ سره تجارت نه لري باید موږ دوی سره بندر وټړو
مننه
او خپل ته یو کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیر هڅه وشول چې له دغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورجانه لکه افغانستان چې ایثار د دومره دایم ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کدا بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ یې دته نه لرو
bale bale da drus khabar das manana kor wadan bale qadar man awridun kunur telefon na makawi ham tarsa tsu awridun kun nazaruna mo awridal pri ke zine de akh gawandi top asal ta ishara shweda aya fikr kawi che pakistan de akh gawandi top asal ta rosa puri marat khade dai
dostaro je telefon
da afghanistan stun zo ta pam sara che masalan nan raz malgari milatuno charwako هر اورز همدا غک کوي خبرداري کوي چې ور کوي چې 10 ملیون وګړي وګي دي افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي په دغه وضعیت کې نور شخړې هم راپورته شي اې دا د کانډیټوب کوم اصل دی کوم
نوري صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخل تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دی په پندای او په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی دا حکومتونه سره د دې اړیکې شې نه ویلې معنا دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک به د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توخو نه لري پاکستان یو پروژه و د غیر پروژه و د خپل اهدافو لپاره ته جوړ شوی و او سمغه چې د خپل ګټه او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او د دوی د تماس نیول او د افغانستان نن نه لیکي ساده خلک اوس ودی نتیجې ته رسیدلی دي چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی معاملې کړې ده هغه هر کوم حکومت راغلی دی دغه په سره معاملې کړې ده تجارتي مسایل سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غته د ترجیح ور کړې ده د مهاجرینو نه د نور مسایلو نه دی خو ځکه په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس دا د رښتینی تاریخ په ډاګه کې چې پاکستان د افغانستان مې یو ښه غوند دی مې اسلامي هیواد دی او نه هم باید پر اتونکو چې په دغه هیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو ته چي واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړ کړي د غونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د یو ښه غوند ته هله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکاوی او فریب
مننه مومن صاحب اوریدم کی ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر دی کاکر قوم لوی قوم دی اخوان ووسی دی قوم ووسی نور قومونه هم پښتانه دي حداقل دغه باید دغه اقدامات افغانانو پر ضد ونه کی چې د افغانانو د نیول وی هغه چې د په وینا اسناد نه لري قانوني د هغه د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د مسر پرست حکومت د ماقت صدر اعظم پر ورستیو کې ډیره توند خبرې هم کړي څرګندونی او پکراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړی دي که څه کراش دی ته پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دوارو پولې دوارو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې دی پښتون ژغورنی غورځنګ دی بل بل خو اوس چې د پاکستان ماقت صدر اعظم دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې څه فکر کوي یا دی کولای شي یا دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري دغه سي هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي
تمنن اول خو سیاستونه تاسو په پیری زنه غواړم چې سیاست تور داخل زم او دومره به د توه ما چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیدي هغه مخه هلته په دې په هغه مملکت کې هم
په ګټسته او شاید یو سر خط ولري خپل ټول شان ولري او ته بجمن سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي ولې به هم زموږ من هايسته یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریشه لري او هم په پاکستان کې غټ ریشه لري او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو وقت چې خدمتونه کړی دی ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا د پر سوداګری ته د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخسته دی او بل پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې د زموږ وارداتي ترانزیت هل تر ازي چې د پاکستان ډیره غټه منافه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش تور لس یا جرلس پاچهی چې اوس ته رسیدي په دې ټولو کې مشتز ما دا سیا دي زه ډیر کشم یخچالونه پر هغه خو نه موږ نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچي په بندر کې برا په ګوره بدلسته ده ټول شان په مشکلات کې نو زه فکر کوم چې دا
بله مومن صاحب سره ملک چې ګمانم اړیکه پرې شوله همدر صاحب تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلی خبره کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نشول او شت طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی کاملا سیاست بل ډول شوی دی تا نړیوال ټولن تر اوسه پورې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل لري سیمه هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره خیاړې کلرو د چین پاکستان او ایران په ګډون هم ماغوی له دې ډډه کړی چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژني د دې مخکې ډیر ځله ویل کېدل پاکستان ویل ایران ویل یا چین ویل چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمه ګټه هم تضمینوي ولی افغانستان اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن تر رسیدلې دی آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمې د هیوادونو هغه ګټې او لنډمهاله او اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نور هغه چې روا ګټې دی هغه تضمین کړي
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم د سیا جولانه په تصمیم او پلان او یو کار وچی وشو او په دې تیر دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه داغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري یو قانون ولري او هدي اخل د افغانستان د قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپل قومونو سیمو او ولسمو په نمائندګي باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې څه نشته دی لبا د وخت کوم اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د د تیرو پنځه سلويختو کلونو کوم لړۍ چې د دیغه وکړې ده نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمې هیوادونو تکمن وګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و شاوخوا منځري آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کال یا شل کال ولسمشران اته د ټول عمر لپاره دی چین وضعیت هغه ډول دی د ایران وضعیت هغه ډول دی پاکستان یو نسبی دیموکراسي نه برخوردار دی خو بیا هم پاوز ډیر قوي غلري یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي دا ورته مهمه نه ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازي د سرمنشي استازي ویلي دي چې کچېرې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه مطرح کوي او دا مغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قبول کولو لپاره دوی میلیارډونو ډالر مرسته کړي دي نه گاونډي هیوادونو نه نور هیوادونو نو کداغه سی وی افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو دي تورخم شخړه
خطر دې ده د پوری د زونو متخاصم هیوادونو ګټي چې دی هغه په جنجال کې هغه په یعنی جنگ کې او هغه په غناشي کې چې دین غښتې دي ډېر گاونډیان به تر ډېره د پوری کوخه وکړي چې خوب یو سونامیز لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنکې لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخلې پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي، د دوی هغه ګټې چې دی هغه نه تضمینېږي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسي چې دغه انارشي ده په افغانستان کې، نو تاسو وګورئ چې داسې اوازې دي،
یعنی په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د ډیموکراسۍ خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د ډیموکراسۍ چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کار راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سلاتیا درجه تغییر شو. همدغسې دا د د دغه سو درې سلوي ختم کال نو ورسته د ډیموکراسۍ لسیزه موږ لرو، موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغییر په ریکه راغی او دغه شل کال ورسنه. نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغه یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تریخ ورېدلی شي، دوی ته ورسېدلی شي، دوی ته هدیا خلا د دوی ګټې متضرر کولای شي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې پاتې دی.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته راسره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما رسولې دي، ورسره به ناست وي، څه ژمنې درسره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟
موږ کوشش کړی دی چې موږ هغه سلسله مراتب مراته، موږ خپله لومړۍ ستونزه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خونې سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین درته د مخه زموږ ورور یو څو شانو ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقه حقوق څخه ان شاء الله زموږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه لیدل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودې، په د لیدر لودي د پاکستان د نشارواکي راغلی و، یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خواخ خداسي هغه ته خبري وسولې چې درځو سفر په هیڅ وخت نه وي.
یعنی یو د خواخ په لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خواسته دي چې څنګه وکولای شو چې دغه چې دا مشکل باید نور د پایته کې عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات درځوي، فکر راولي، بیچارهګي راولي او پر موږ باندې به ام آسیای میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتبار منطقه دی ثابتوي او دا به د دواړو اقتصادو په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې لپاره کار کوو او دغه دواړه ملک به د اقتصادي پیشرفت ته هم پاتې وي.
کور ودان. مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک او دغه راز د خپل خبريال مشال څنګه، البته د خبريال فرهاد شنواری څخه هم مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندیدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مانو ریاست نوري مخته یووړ.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے